کې مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل سي. د غرض په یو ځنګړی راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څېړي. اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخ ته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي هیله شي چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و، ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبريال ونیول سو. پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پاوز پر ضد لکه کې ډک بیانونه خبرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومی اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي. د حکومت د پلاوي مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو خبرونو تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل شوې څېرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزې وي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر سلو ډېرو پیژندل شویو څېرو یو پرانیستې لیک لاسلیک کړی او په هغې کې په سولې کې د افغان ښځو پر ونډه ټینګار کړی. د افغان حکومت په هیئت کې له 21 غړو څخه څلور یې ښځې دي او د طالبانو په ډله کې ښځې نشته. نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو سول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړې دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېټانوي رسپانه ګارډین لیکي چې د سپتمبر له 11 نیټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقلیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبري راخیستې چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پوهنتون استاد احمد شاه پاڅون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي، خو ټینګار لري چې شکیل لوري دي لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبینه یو. دا هیڅ کله یو اسانه پروسه نه ده، یو لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅ کله ژر نه سپتم کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هله ورڅخه لرو تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلی. کچیر اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کیږي او کدا پروسه ورسته و هم ځندېږي کوم ځان نه رامنځته کیږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي. خلک له دې سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پوره حوصله مندي روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او بند رامنځته کړل سي.
په هلمند کې د پوهنتون استاد احمد شاه پاڅون و دوحه د جګړې د شکیل لوریو د مخامخ خبرو د پیل کوربنه ده. که څه هم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل یو بریا ګڼل کیږي، خو د دواړو غاړو د مرکچي پلاوو مخې ته ډېرې پیچلې او لانجمنې مسئلې پرتې دي. اجمل اند په یو راپور کې دغه ستونزې څېړلې.
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی. دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده ماضي لري، همره یې خپلو کې د خبرو لارې د کشالو د هواري تجربه کمه ده. که څه هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو له مرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي، خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي. چارون کی باور لري ک چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو لقبل له پیچلتیا او سره مخ شوي د خبرو راتلونکو اخیسمنه ولای شي. په پیچلو مسلو کې و هم د اوربند مسله ده. د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پایل مخ کې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوي. افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزای وای افغان حکومت غواړي د اوربند له ټکی خبرې پایل کړي، خو طالبان خای چمتو نه وي چې په لومړی پړاو کې اوربند ومني.
زه فکر کوم چې طالبان د ته حاضر نه دي چې په لومړی مرحله کې جنگ باندې وکړي. فکر کوم طالبان وای چې سمره دی بین افغاني مذاکرات او خبري مخ کې دي، په مغه اندازه بدوی ورو ورو تشدد کموي، او طالبان دا فکر کوي چې دوی په ابتدا کې د جنگ بندینه سره موافقه وکړي، بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي. او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي.
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینه پتیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي، بل لانجمنه او د دواړو خواو ترمنز پیچلې مسله ده. افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی خودلې، خو ټینګار کړی چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بناو د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي. خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتن کړي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خانه ویان سهیل شاهین وای
هغه څه چې د دې مسلې د سولایز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي. هغه ک د اساسي قانون تدوین وي او ک نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوریت بلل شوی چې افغان حکومت وای هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي. طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغه راوروسته هم په همدې نوم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی.
د خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو لکبل خای هغوی په دې اړه خبري او بحثونه وان جګړه وکړي، خو له دې هدف او وختلو ته چمتو نه دي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پونزي استاد نصر الله ستانګزي هم وایي
امارت مسله ده کله جمهوریت مثلا یو لستونځونه بحثونه به همدام.
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې خید دوالو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي. د وګړو د حقونو په برخه کې و هم د خزو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د شون په ټولو برخو کې لنارینه او سره د برابرۍ ټینګار کړي. طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نولې ویلي د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي. ګنشمیر افغان خزي دا خبره ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیر 19 کلونو کې د افغانستان په وسنۍ قوانینو کې ورکړل شوی. زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعال ده.
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو لخوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړه ته نه دی رسیدلی، یو سبب د خزو د حقوقو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې خزو ته د حقوقو د ورکړې خبره کوي، هغه یې لدی خپل یو برداشت لري. حماسي برداشت چې په خپل واکمنۍ کې درلود د خزو او سړیو د برابر حقوقو سربېره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نوري فردي او ټولنیز ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سولېزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقوقو د خوندیتوب یو شمیر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بخانه رئیس سیما سمر پوینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمرچی اوس د بشری حقوقو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار د وای د بشری حقوقو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیمې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښوي حقوق بشري جدي
کچېرې د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه وغورځول شي په هیڅ سوله ناراضي
په صورت پایدار نشته.
لازینو هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که هم طالبانو لاده مخه د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وای دا اړیکې لا هم دوام لري. همدارنګ افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګرد سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کومه جلا او ځانګړې اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وای طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حاجي دین محمد وایي دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هوارې به ډېر وخت غواړي، خو د خبرو پایل خپله یوه بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونو کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپلو کې شریک ټکي پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلي، خبرې به وګدي او لخند او ځند سره مخ وي، خو د پوینا که د خبرو اترو د پر مخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچوکاټ را منست شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلي هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدلی شي.
در نهایتش بر بازی اصول
په نهایت کې هله د افغانان به وکول شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوال موازینو سره سم به یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لرلو صلاح شي
او مردم سالار داشته باشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي دي. دغه خبرې چې د مارچ لسمې ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټکنۍ سوې. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپله مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې راسره دی. جنبش صاحب، خبرونه ته شرغ لست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو واورېدل. کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کیږي په دغه خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب. کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دې وجه چې ګډونوالو زیاتره چې ویناوې وکړي حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوی و، له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډېر سم لاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتا لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو استازو وینا و نکړه، کېدې شي استازی د نن په تالار کې وي اما وینا و نکړه. په وینا کوونکو کې هندو، پاکستانو، چینو، ترکمنستانو او ازبکستانو. د اروپا له لویې وچې نه هم 15 هیوادونه بلل شوي وو. جرمني وه، برتانیا وه، فنلند و، اسپانیا وه او ترکیه وه. د ځینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړی او نور د بهرنیو چارو وزیرانو. د جاپان هم یعنی په آسیا لو یو چکه دوه هیوادونو چې دواړه مهم دی افغانستان لپاره، جاپان او اندونیزیا ګډون کړي. او که څه هم د جاپان د دولت وزیر او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر خبرې ډېرې په زړه پورې په دی وی چې افغانستان سره د خپلو اړیکو سابقې ته اشاره وکړله. نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړي او ملګری ملتونه وو، اروپایي ټولنه وه، ناټو وه چې سرمنشي وینا وکړه، او اسلامي کانفرنس وو چې مشرې غونډې ته وینا وکړه. البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یا د سنبالونکو په توګه د یادېدو وړ دي، یعنی دیارلس هیوادو او دوو قربانو په کانفرنس کې اساسي توپ درلود.
بلې تاسو یادونه وکړه چې د زینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي، خو تاسو په نظر د کوم هیوادونو د استادو خبرې یو څه مهمه وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډیر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپل هڅه وکړه تاسو تر دغه ځای رالې اوس توپ لستاسو په ډګرونو کې ده، نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډیره مهمه و چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي، دا بستاسو کار وي، اما زموږ له نظره دیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کیږي دا ډیر مهم دی. د اسپانیا د بهرنی او چارو وزیر ډیره مشخص خبرې وکړې، ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه دا ده چې اوربن ټینګ شي. هند د بهرنی او چارو وزیر افغانستان سره د مرستو خبرې وکړې چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پښو ولاړ دی، حتی د کووید 19 په حساب د خپل مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنی او چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان غون عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري، یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې لدې په لور ډیره په زړه پورې وی چې ویل چې ملګری ملتونه هیله مند چې په افغانستان کې سوله راشي او هم دا سکهال چې د څو میاشتې پاتې دي وربند وشي.
تاسو د کووینونس یادونه وکړه، مخکې موږ له خپل خبریال سره خبرې وکړې، داسې ښکاري چې د خبرو د شکیل لورو ترمنځ فضا دوستانه نه ښکاري، دوی د لاس له ورکولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی. دا څومره اغیز لري د مذاکرو پر نتیجو؟
دا اټکل کېده چې فضا به لکه د عادي غونډې نه وي، اوږده کلونه د جګړې تیر شوي دي او دواړه خواوې یو په بل ژوره بی باوري لري. حتی ځله یو بل ټکی ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل، په دې معنی چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید کم ځای نه وشي، یعنی د دوی له نظره په دې غشي باندې ټینګار. امدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشري چیرته ده، څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي، په دغه پیل کې دا ویش څرګند و. اما کېدای شي رسمي پلمه ورته دا وي چې کورونا ده او لاس مه ورکوي. دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کیږي او بل سبا چې کله نور میلمانه او بهرنیان ووځي او دوی مخامخ سره کینی هلته به بیخي مشخصه شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش. جنبش و چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د ځینو مشرانو پر وینا وو څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
دا پنانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوی دی. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکو د غرض د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دی. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. شغلی شیر اعظم اعظم، لومړی پښتنه بستاو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خندونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاد کړه په دغه غونډه کې، ستاسو په نظر خندونه څه دي؟
د سلام پاولې وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کما او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا د دوی ترمنځ د ګډې ناستي موږ تاسو شاهدان وو او تاسو ولیدل چې دا د دوحې د کانفرنس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناتو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقي هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یو اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او خنیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو ارت په دې کې ده چې دوی ټولو بالخصوص د امریکای د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د اوس مو افغانانو ته وسپارل چې د خپل مابین کې نور خپل لار پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهینو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دې دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دوی تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې تچیر بن سره ځي هغه لمنځه وباسي.
بل اساسم پیلن اختلافات څه دي دوی ترمنځ؟ دا څه اختلافات چې بحث باندې سره
اوس خو تل اختلافونه خو تل حال په مجلسو کې معلوميږي چې اختلافونه څه دي. خو دا چې فکر کیږي چې عمده اختلاف په دې شو باندې یا عمده بحث په دې شو باندې راپورته شي چې یو خو هم د جنگ کې ځان برلاسه بولی او بل خو هم چې نظام دی دولت حکومت یې هغه ځان برلاسه بولی. د دوی تر مابینځ به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټل کړي. اول به دا مشکل وي، دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه دار ګورم چې یو به د افغانستان حکومت د فانه به د جمهوریت اساسي قانون د وسنی نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص توګه دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخر به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نه شي چې د افغانستان. نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. خو زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي، خو زه وایم چې داسې حل نه شي لکه کوم چې د لسم مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په لسم د مارچ شوی دی.
نو په کار ده بلې ازاس بیا هم تاسو ته راځو، بخښنه غواړم، ورزو شفیع اعظم ته دای هم ستاسو خبرې اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم، چې خندونه ستا لکه مخکې چې ښاغلی شیر اعظم اعظم یادونه وکړه، د حل دپاره یې څه فکر کوئ چې څومره اراده موجوده ده د ښکېلو لوریو ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته اوریدونکو ته. د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دی چې د خندونو ستونزې موجودې دي، که چېرته ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته، لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کوم امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتېږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپله ویناو کې واورئ، تقریبا نورلس هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو، نړیوالو سازمانونو، اروپایي ټولنو هر یو په خپل بیانیه کې دې ټکي ته صریح ډول باندې اشاره درلودل چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کیږي، افغانان به په خپلو کې ستونزې حل کړي، افغانان به تسلیم نیسي چې څه ډول حکومت، څه ډول سیستم، څه ډول اړیکې له ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو، نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنې دغې صلاحیت په یو وخت له باندې ټولو ته ورکړل شي. دا یوه نقطه ده چې ښه امیدوار ده چې موږ تاسې حل لارې ته اړباسي. دوهمه موضوع دا ول چې د افغان سولې پاړه باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاوو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکراتو کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ را وباسي، یعنې نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویلي، زه فکر کوم چې د امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکراتو ته طبعا خپل چیلنجونه درلودل، دوی خپل لري. خو هلته یو اسانتیا دا وله چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکوي او یو شی اخلي، لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې هغه طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغو خبرو کې ونډه نه درلوده، ځکه خو اټکل کړي چې شاید دا خبرې سخت وي.
د اغلته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کوو که چیرته حکومت په هغې مذاکراتو کې شتون درلودی نو په دې دي چې تسهیل رامنځته کړی وای، مسله یې نوره هم پیچلې کوله. یعنې هغه چې کوم میکانیزم باندې سوی امریکا سره دوی خپل تعهدات ول، یو څه یې ورکړل یو څه یې واخیستل او دواړه قانع ول چې بالاخره دغه شی باید ورکړي او دغه یو څه واخلي.
دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کیږي دلته به یو څه ستونزمن وي، ځکه تاسو کله په فایل کې هانی پاتمر هالنډ یو کلپ دی ویل کچې تاسو نه اور باندې غواړي د طالبانو نه که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده نو هغه په سره له ولي ویل چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ خلکو رای راکړي د رای دی لپاره نه ده راکړي چې موږ دا واک دی
یعنی معنا دا چې په فایل کې خو خامخا پر لوی مسایل بحث کیږي نو مسته بده جزئیات ته ځي
خان پاړه باندې ویل کېدې شي او زه په لوی کې فکر کوم چې کله دی د مذاکرات پیلې یو مخامخ سره کینی اینی شرایط ته په کتو باندې کیږي باور لرم او د پرتایم کې نړیوال کوم فشار کې په دوه ډول باندې دا بل اخر یو حل لار به ان شاء الله
بله ډیر مننه لته سو په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارون کې شیر اعظم اعظم تاسو ترازو حکومت ویل چې په افغانستان کې تر شلو زیات تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوال طالبان ورته د فعالیت زمينه برابر کړې اوس کله طالبان سره سولې کیږي دا نورې ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کیږي آیا دغه سولې به پر دوی هم تاثیر کوي
زه په خو هم په دې خبره باندې بحث کړی دی چې په ډیر وضاحت سره ویلای شم چې په افغانستان کې نوري ترهګریزي ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درست نه دی افغانستان کې یو واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده و دا وړې ډلې یو تروریستي کوچنی کوچنی ډلې بخامخه د ځان سره پورته کړې و خو هغه باندې حساب نشي کېدلی ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو چیر وخت تر هغه ډل چې هغه کم سره راپورته کړل څه شو هغه سلې دي چې اصل ګروپونه وډلې چلته پکې وي څه په دې مینه ما بلکې دا چې د جوړتا چې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطن دوست کو څه لاس نه ورکړي هیڅ نو تر هغه ډل په افغانستان کې سره راپورته نه کی او کچیر د کمزینه سر راپورته کې په ډیر شدت په لمنځ نه وېستل شي
بله بله ډیر مننه شفیع اعظم تاسو ترازو د طالبانو په هیات کې د افغان شوزو او د اقلیتونو د استادو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي تاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پای پات کېږي که تغییر به راځي
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنگي فاز کې دي یعنی تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرهم شوي چې دوی په خپل حیات کې خځې هم له ځان سره ولري یعنی دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري ورته پاتې سوله د نورو قومونو حضور وي هغو سره د ترکمن ازبک کسان شته دي تاجکان شته ورسره پښتانه شته ورسره او نور هم دي زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته خصوصا د ښځو په موارد کې لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانیه ورکوي د کوم افغانستان لپاره چې کوم پلان لري هغه ته دوی په صریح ډول باندې هم په دوهې کانفرنس کې چې امریکا سره کوم توافقات کړي دي تر روس سره دي د ښځو حقوقو ته د ښځو تعلیم برخه ته د ښځو د کار برخه ته او سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي او هغوی لپاره خپل کوم شرایط لري چې دوی وځکي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکرات بحث کې وځي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام پر وړاندې کې ښځو ته باید څه ډول د کار او د ټولنې د استازولې او د تعلیم او د نورو برخو کې حقوق برابر شي نو دا مسله چې فکر کوم چې پوښتنه کې مذاکرات د لپاره مکسیکو ولې چې کوم خند او سنز درې مخالف دي ځکه چې خوځو د حقوق په اړه باندې په سره هډول ویلي چې موږ هغه تجمن یعنی کچې ته دوی سره خځې نه هم ستاسو په اطلاعي کې سره موجودیت هم نشته د دې معنا نه ورته چې د خوځو په حقوق باندې فرق دي حتی مثلا تیر ناسه کې دوی سره چول دي لګاکې دي هندوانو مثلا
سره بل دوی یادونه وکړه اعظم
صاحب چې موږ په خپل حکومت
کې او وخت کم دی بخښنه غواړم شپې
اوسنی حکومت کې نه دی ورکړل
بل شپې اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی شفیع اعظم ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار دی چې اول په هیواد کې اوربند وسی بیا د سولې خبرې ښه نتیجه ورکوي ستاسو نظر څه دی؟
اوربند خو بهترینه کلمه ده که چیرې رامنځته کېدی شي او وشي دا د افغانستان په خیر ده خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سفتسری اوربند ته ورسیږو او دې لپاره هم تلاشونه هم کړي دي مګر زه یو شی تاسو ته عرض کړم چې اوربند په برېښي هغه مشکل په دې برېښي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق بنونه دي دې مسلې ته وایي چې اوربند ته لاړ بیا دوی حکومت کې وي او دوی باندې فشار نه وي او دوی په بلاخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي پاسانه باندې ځکه دوی د اقتدار غزروت غواړي.
بلې شیر اعظم په لنډو کې کراته وایس چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبیني به ډېره مشکله وي چې سړی وسوکي، خو زما له نظره دا د افغانانو په زکاوت پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولی شي نتیجې ورسوي او پوښتنې کوي چې هغه چې غمیزې رامنځته شي لکه کوم چې په ماضي کې موږ د هغې شاهدان وو.
ډېره مننه.
اغلب ګمان سره داسې فکر کوم چې ډېرې به اوږدې نه شي ځکه چې بنسټار هم موجود دی او افغانان هم دې ته انشاءالله تیار دي.
ډېره مننه. په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکي